السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د سرطان یا چنګاښ میاشتې درویشتمه او د جولای دیارلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. اوری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د نړۍ د کاتولیکي عیسویانو مشر وایي د ترکیې هغې پریکړې خواشینی کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول له څو ملګرو سره وژل شوی. او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څه باندې 2,13,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرستې سره به WFP په افغانستان کې 4,700,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 1,500,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته شوي دي خوراکي او بشري مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیر هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیایي امکاناتو څخه لرې دي او بشري مرستو ته یې اړتیا ډیره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 5 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې ده. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشي کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 تنه افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې له بنده خوشي کړي او خپلو کورنیو ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې د لړۍ له مخې شوی. که څه هم حکومت تر اوسه د پرونیو 100 تنو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ارګ ټینګار کوي چې د زرګونو طالب بندیانو په خوشي کېدو سره حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره جدي ګامونه اخیستي او اوس له طالبانو غواړي چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. تر اوسه افغان حکومت 4,019 بندیان او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. بلخوا د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 212 پامیر قلی اردو په یوې اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 5 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه وخت وشوې چې طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د 212 پامیر قلی اردو په اعلامیه کې په دین خطه کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نږدې راتلونکي کې له 18 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. افغانستان کرکټ بورډ به ډېر ژر د 2021 کال د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د 150 هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره څلور ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کیمپ پیل شي. دغه تمریناتي کیمپ په پلان کې ده چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي، چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
ښاغلی هوتکوای یاد کیمپ او سیالۍ به د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام سره ترسره کیږي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وای په نړۍ کې په یو ورځ په کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر تر 213,000 واوخت. دغه سازمان پرون د جولای په 12مه وویل چې دا شمیر کسان په 13 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسانو ته ورسید. له همدې شمیرې څه باندې 15,200 کسان مړه شوي دي. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 16,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,090 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخت خبره شوه راغلي، دغه سرتیری د یکشنبې په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پیل شول. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوه چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمه ایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده، او د پاکستان پوځ په هماغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. او لږ تر لږه 15 تنه د جنوبي افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمېر کسان یې اسیر ونیول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټی 19. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټی 28. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټی 30. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټی 28. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټی 25.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو په افغانستان کې هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پریکړې خفه کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې جومات ته بدله کړې.
رودونه مې فکر لیدې وړي استانبول ته. زه د صوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول په زړې پروژې تکمیلو چې والی صاحب زحمت وستلی دی، دا هغې پسې به نو پروژې د مالی کار په حساب نیم کال منګ او تاسې لرو چې زړې پروژې پکې.
د خبرونې تر پایه نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تازه د خبرونې لومړی موضوع ته، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تیرونی په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمدن نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسی. ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړي چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یو ویډیوي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یکشنبې پر رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس لالارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه په لاره چول سوې وه. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلمه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له وزیرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ایزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یک شنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادلې ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
افغانستان کې د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایی چلن سکتور له مالی پلوه ځپلې دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. دیوان نادر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونې کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویخ سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسؤول سلیمان عمر وایي
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځېدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونې ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلن صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیې او عربستان هم لسګونه پروازونه درلودل. آریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نه شو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس له امله کامیر شرکت ته څه د پاسه $60 میلیونه او آریانا ته څه د پاسه $12 میلیونه مالي زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامل د دې ادارې عاید شاوخوا $2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. ښاغلی صالحی وویل چې په وروستیو اونیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورني هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د ده په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینې پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنایي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وایي هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 سپو خبرونه لري. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، نوریاس نوری د دغه ورسپانو پانه اړولي.
ایورویشا ریویو خبرونه په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبري وکړي کنه یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. ایورویشا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخليږي. په هند کې په تیره بیا د روان 2020 کال د مې له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایورویشیا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي کنه تر تردید ورهاخوا، دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړی و او نوی ډیلی سخت دی ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونه په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایورویشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړي دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کیږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره یې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یوه لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي. خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خبرونو او ویبپاڼو چې سپورتي مطالب خپروي، د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغو واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوي راوړی. د دغو ویبپاڼو په منځ کې انډیا کام راشد خان په شل او رسیالیو کې د اوسني عصر تر ټولو ښه لوبغاړی بللی او لیکلي دي چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لنډ عمر بیل دی چې یوه جادویي افسانه وبلل شي بل څه نه دي. یویشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل واده په اړه خبرې وکړې. ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورسپانې هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوړ لیګونو کې کړي دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې یوې کلیسا څخه د جومات جوړولو د انقرې پریکړې خواشینی کړی. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي. په ترکیې کې یوې محکمې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې په استانبول کې آیا صوفیا موزیم په جماعت بدل شي. همدې موضوع د نړۍ ډیر عیسویان ناهیلي کړي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جماعت جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جماعت بدل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 23 به په دې جماعت کې لومړنۍ لمونځ ادا شي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډیر غمجن دی. دی وایي رودونه مې فکر لري وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. زوریږم د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولومیو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خواشینی ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله سوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل چې ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکم حاکمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو د چې آیا صوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورستي سیمو څخه بلل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پتمن د ده د پیژندنې په پار جوړ شو ولسی غونډې ته وویل چې د دې ولسونو د یووالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پتمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیالۍ په ګډون یې د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوی والی محمد صدیق پتمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوی والی څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل یې په وروستیو 13 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکې کړې دي.
خان پانتون و د ترانزیت د بادی مسایل چې پوت دي د سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف تشي تر څنګ دیږي هغه مستر پلان چې نوې مندو شو دا غي مستر پلان په عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دادو چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست د امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل بابکر خیلوی چارواکو ورسره تل ژمنی کړي، خو د دوی غوښتنه داده چې تر دې وروسته د کړي ژمنی عملی کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمو ته توجه نه دوی کړي، ځکه چې دای سرک خوم دي. تر اوسه پورې هغه رسیدګي دی نه دوی کړي، بس خلی په خلیای چې موږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه دا کړه.
مدني فعال زهره جلال ویل د خوست نوی والی محمد صدیق پتمن تر ډیره علمی او اکاډمیک کس دی، نو دا ته پکار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بېوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بېوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی لخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پتمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
مسایل به چې کوم ځای ته جناب والی صاحب رسولې دي د هماغه ځای به تعقیب. اول به زړې پروژې تکمیلو چې والی صاحب زحمت وستلی دی، دا هغې پسې به نو پروژې د مالی کال په حساب نیم کال موږ او تاسې لرو چې زړې پروژې پرې تکمیل او په همدې کال کې پروژه سازي پروژې جوړې کړو چې د راتلونکي کال لپاره.
له محمد صدیق پتمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالي وو چې اوس د پکتیا د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ نه لیکلي وای د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې له حده زیاته شوې. د خپل منځي خبرو د پایل مخکې باید جګړه ودرول شي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادرین نه لیکلي وای افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو خوشی کېدل پروسه پای ته ورسوي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه وای په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ورځ تر بلې زیاتیږي او دا ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه استعمالوي او حکومت بیا په هوایي برید کې ملکیان وژني. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی له لشکرګاه څخه لیکلي وای د رجب طیب اردوغان ښه پریکړه کړې چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکنی وای ملکی مرګ ژوبله بې له حده زیاته شوې. دغه اوریدونکي پیغام دوه ځله راغلی. حافظ حکمت الله حماد لیکلي وای له هلمند له باباجینه په لشکرګاه کې د اس ام اس امن لوستل کیږي د سولې د ولسی حرکت د نظر سره همغږیم د جعفری دغه اس ام اس را لګلې دی زموږ غاکل آزادۍ رادیو نه اوري و سم په مکرې لاندو خبرونه تا دبليو اف پی یا د خړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو د اعلان هر کله کړي دغه سازمان د یک شمې پورز په ویلامه کې ویل چې اروپای ټولنه له دبليو اف پی سره 3 میلیونه او شپږ سو زره یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې طبي پیښو څخه د زیانمنو شو او جګړه ځپلو کسانو لاسنیوي پرې وشي طالبان په کندهار ولایت کې لبنده د لاسوتنو افغان ځواکونو د خوشکېدو خبره کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې لاسوتنو افغان ځواکونه په کندهار ولایت کې لبنده آزاد کړي او خپل کورنۍ ته یې سپارلي د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤل ملا زاکر ګجر ووجل شو د 213 پامیر قلی اردو په اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره شو راغلی چې ملا زاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره پنختو کې ووجل شو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي په نږدې راتلونکي کې له ولسکلونو د کوم رضوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 213,000 ته ورسید او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري آزادۍ رادیو په ټولو لویو ښارونو کې په FM 100.15 خپرونې لري او اوس هم
دا ژوند رنگونه نوم دی راتوي څه کار کوي
نوم می سید عمر دا کمرمن نیم دی پارک وی رحمان مینا
پارک هم دا پارک
او هم دا پارک کمرمن نیک واکس بس خلک نه
څومره وخت شول تا کار کوي
درته دوا کاله